سلامونه ستړي مشه په کابل کې د ماسپخین 2 بجې شوې زموږ د دې خبرونې زیاتره برخه د ژوند رنگونو پروګرام ته ځانګړې شوې ده چې زموږ همکار اسمت سروان به پکې ستاسي کوربوي او نن د خبرونې موضوع کچالو ده چې تاسو یې د ګټو او اسرارو په اړه کولای شئ له دوی سره په خبرونه کې خبرې وکړي خو اوس به ورشو خبرونه ته د ملګرو ملتونو سازمان داسې یو پریکړه لیک تصویب کړی دی چې پکې طالبان د ښځو او نجونو د بشري حقونو په نقص تورن شوی دی. دغه پریکړه لیک چې پرون تصویب شوی دی، طالبان پکې د افغانستان د ناوړه اقتصادي، بشري او په ټولنیز ناورین تورن شوی دی. دغه پریکړه لیک کې د هم راغلي دي چې طالبان د ټولګډونو حکومت په جوړولو کې پاتې راغلي دي. پریکړه لیک کې د طالبانو د بیا واکمنیدو راهیسې د تاوتریخوالي دوام افغانستان کې د ترهګرو ډلو لکه القاعده، اسلامي دولت د لیاتای شنو تر غریزو د لشتون ته هم اشاره شوې ده. طالبان تر اوسه د دې پریکړه لیک پر سند ویلو خو الله دې وړاندې ویلو چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې په خوځو ونجونو حقونو ته احترام کوي. په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو سازمان د عمومي اسامبلې مشر چوبا ګروشي ویل افغانستان د نړۍ یوازینی هیواد ته چې ونجونو ته پکې د پوره ستکړو حق نه ورکول کیږي. دا ترکی رسنۍ وای پنقره کې د 500 افغانانو مړی مندل شوې دي. د ترکی دولتي اناتولو اژانس او نور رسنۍ د پنځمبه پورز راپور ورکړی دی چې ترکی پولیسو د انقره په النداغ سیمه کې د دغه افغانانو مړی مندل دي او ښکاری چې په چړو وهل شوې دي. د انقره د والی دفتر په ټویټر کې ویلي دي دغه 500 بهرنیو اتباعو د وژنې په اړه پلټنې روانې دي. د وژل شوو خلکو کورنۍ او خپلوانو پولیس او روغتیاپال خبر کړی و. د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادی استاذ توماس نیکلسن وایي د دې لپاره چې په افغانستان کې قانوني او رسمي حکومت نشته، د اقلیمي بدلونونو نړیوال کانفرنس د افغانستان استاذ نو بلل شوی. غلی نیکلسن د خبره پرون پنځمبه د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د انتقاد په ځواب کې وکړه. د ادارې افغانستان ته د بلنې پر نه ورکولو د نیوي کتر څنګ ویلو چې اقلیمي بدلون پولې نه لري او باید د موضوع سیاسي نشي. د اقلیمي بدلون نړیوال کانفرنس د سه‌شنبه په ورځ د نومبر په شپږمه د مصر په شرم الشیخ کې د نړۍ د 190 هیوادونو د استازو په ګډون جوړ شوی و. او د اوکراین چارواکي وایي چې روسي ځواکونو د خرسون له خاره وتلو ته دوام ورکړی دی. د دې هیواد لوی درستی ویلي دی چې د غاز ځواکونه په شاتک سره کورونه لوټي او مهم تاسیسات ویجاړوي.
د ژوند رنگونه د ژوند رنگونو د پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت څاروان يم په دې خبرونه کې مو هر کله کوم په دې خبرونه کې نن د کچالو پر کښت خبرې کوو. کچالو د افغانستان په اکثرو سیمو کې کرل کیږي او به هرته هم صادری شي، خو څنګه یو کاروانګر له خپل فصله زیات او ښه حاصل اخیستای شي؟ کوم کارونه زموږ کاروانګر نه کوي چې لکه بلې حاصل کم یا کیفیت شنه وي؟ پراوان خبرونه کې یو کاروانګر چې کچالو یې کرلی دی زموږ ملمد خو خدای دې وکړي چې ټلیفون ته ځواب ووایي. همدارس د کرنې د متخصص د کرنې د چارو متخصص میرویس خوګیانی زموږ ملمد مشاغله خوګیانی مننه چې زموږ بلنې منلې ده او همدا شی بر اثر د ټلیفون لارې یو ځای دی. تاسو اوریدونکو ته هم په څو شیبو کې د ټلیفون شمیرې اعلانوم، د واتس اپ شمیره هم درشایم چې لمر سره تماس ونیسئ که د کچالو د کښت په برخه کې پوښتنه لرئ، نظر لرئ، نو زموږ متخصص خلای خوګیانی به ځواب درکړي. مصطفی صاحب چې یو کارمنګر دی هم په څو شیبو کې هیله ده چې ټلیفون ته ځواب ووایي او له موږ سره په دې خبرونه کې ملګری شي. لومړی خوګیانی صاحب، تاسو ته درځو، په افغانستان کې کچالو په ډیرو سیمو کې کرل کیږي خو په ځینو برخو کې به ممکن ډیر حاصل ورکوي، په ځینو برخو کې به کم حاصل ورکوي. دلیل یې څه کېدای شي؟ څه ډول آب و هوا ورته په کار ده د کچالو د کښت لپاره؟
سلامونه درناوی تاسو ته، تران صاحب د یادې رادیو ټولو اوریدونکو مینوالو ته او همدارنګه د کروندګرو ته چې تاسو سره تقریبا په تماس کې دي. کچالو رښتیا هم په هیواد کې د هیواد په مختلفو ولایتونو کې کرل کیږي او یو د هغه مهمو تولیداتو څخه دی چې تقریبا په افغانستان کې وروسته د غنم او جوارو او وریجو نه دی، یعنی یو مهم کرنیز اقلام دی چې معمولا خلک یې د غذایي موادو دپاره همدارنګه د نیوتریشن او د نشایستې او د انرژۍ په درلودلو سره خلک کولی شي دینه ډېره زیاته استفاده وکړي. خوشبختم چې د افغانستان محیط او د افغانستان چاپیریال د کچالو د کارو لپاره ډېر زیات مناسب دی. مثلا که چېرته په مجموع کې مونږ فکر وکړو، دا اوس په افغانستان کې د افغانستان په ننګرهار ولایت کې چې یو د ګرمترینو ولایت څخه دی، هلته هم کچالو کرل کېږي، او همدارنګه د افغانستان په بامیانو کې چې هغه د افغانستان یو یخترین ولایت دی، یا په بدخشان کې، تخار کې، بغلان کې، سمنګانو کې، دا هغه ولایتونه دي چې د هېواد په یخو سیمو کې راځي، هلته هم کرل کېږي. یعنی فقط دلته هغه د وخت تغییر ډېر زیات مهم دی چې د هغې باید مراد کړي چې په کوم وخت کې وکرل شي. مثلا کله چې په بامیانو کرل کېږي، طبعا بامیان د هېواد یو یخ ولایت دی، هغه وخت معلوم دی چې باید په کوم وخت کې وکرل شي. همدارنګه په ننګرهار کې زه خوشبختانه دا اوس هم ننګرهار ولایت خوږیانو ولسوالۍ کې دلته راغلی یم. زیاتره کروندګر مې ولیدل چې دوی اوس نه لګیا دي د کچالو د کښت لپاره ځمکې اماده کوي، تر څو وکولی شي په خپلو ځمکو کې کچالو وکړي. نو خواله د دې بوټي همدا دی چې د هېواد په ټولو
ولایتونو کې خبرو پوه شوم چې هر ځای کېدی شي په هر ډول آب و هوا کې کچالو حاصل ورکوي، لیکن آیا مختلف هواوي د کچالو په حاصل باندې اغیز لري؟ مثلا تاسو چې په بامیان کې چې سوړ ولایت دی یا غزنی کې هم کچالو کرل کېږي، په ننګرهار کې چې تود ولایت دی هلته هم کچالو کرل کېږي، په حاصل کې فرق شته؟ مثلا په سړو سیمو کې زیات حاصل ورکوي یا تودو کې؟
طبعا په حاصل کې هم شته. او مهمه خبره په دې کې دا ده چې مونږه مختلف ورایته یا مختلف نوې لرو، یعنی داسې نوې مونږ لرو چې هغه په ګرم هوا کې کرل کېږي، ښه نارمل ښه متوسط حاصل ورکوي، او داسې ورایته یا داسې انواوې د کچالو لرو چې هغه په یخو سیمو کې وکرل شي همالته ښه حاصل ورکوي. خو که چېرته بیا دا په مکس شکل باندې وکرل شي، مثلا د ننګرهار کچالو ته وي چې په بامیانو کې یو، یا د بامیانو ځینې ورایته راوړي په ګرمو سیمو کې، هلته بیا د حاصل په ټیټوالي باندې لږ تاثیر کوي. خو که چېرته دا په طریقاتي فارمونو کې او یا هم په مختلف په نورو ځایونو کې په تولیدي فارمونو کې دا وروزل شي او د ګرمې د هوا سره توافق حاصل شي، توافقي ورایتي، نو بیا هغه په اصل باندې تاثیر نه کوي، ځکه هغه د مغې محیط سره د مغې چاپیریال سره توافق کوي. د توافق نه وروسته به معمولا دا د ترویج کارمندانو ترویجي خدماتو په ترو باندې دا به خلکو ته مونږ ترویج وول. معمولا آب و هوا په نه یوازې په کچالو باندې، د آب و هوا تاثیر د یو کې په ټول حاصلات باندې منفي تاثیر هم لري او مثبت تاثیر هم لري.
بله، آیا زموږ کاربنګر هم دا رایت چې باید مثلا د غزنی یا د بامیان کروندګر باید کوم کچالو وکړي، او د ننګرهار یا د لغمان کروندګر باید کوم کچالو وکړي، دې ته توجه لري او کنه ډیره پروا نه کوي؟
بله، اوس لري پوخار دا موضوعات لږ مشکلات و، کروندګر هم نشو کولای چې د کرنیز مواد چې یو په کې کچالو دی په خاتو باندې ترلاسه کی. ولی اوس هغه کروندګر چې دغه کچالو په تولید او په تجارت باندې بوخت دي، دوی اوس کافي معلومات او کافي اندازه دغه لري، یعنی په دې اړه معلومات لري چې یو کولای شي کوم ورته او کوم وکړي. ځکه دوی همدا کار دی، په خصوص د هیواد هغه سیمو کې چې هغه د کچالو د کښت باندې مشهورې سیمې دي، لکه بامیان دی، لکه تخار دی، لکه بدخشان دی، بغلان دی، سمنګان دی، دا هغه ولایتونه دي چې په دې کې کچالو ډېر پخانه په شکل د صنعتي او په شکل یو 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 فرهنګي بوټي باندې دالته مشهور دی، خلک یې کوي. اته د ګل میله نیول کېږي، او تاسو بامیان ته لاړ شئ د کچالو ګل په نوم باندې مشاعري جوړېږي، میلې، یعنی هغه بېخي ډېر تردد تخیل. ولی هغه سیمې چې هلته نوې خلکو دې کروندې ته مخه کړي، هغه شاید لږ د مشکلاتو سره مخامخ وي. مثلا لغمان هم اوس کچالو کوي، په ننګرهار د کامې په ولسوالۍ کې هم کچالو کوي، په لوګر کې هم خلک کوي. ولی دغه خلک یو څه ستونزو سره مخامخ کېږي چې دا باید خپلې دغه ستونزې د ځینو ترویجي کارمندانو سره او د ځینو متخصصینو سره حل کړي، تر څو وکولی شي دوی ښه حاصل ولري.
بله، د سرې په برخه کې وایه سرې څه تفاوت لري او وخت کوم دی؟
معمولا په افغانستان کې د افغانستان خاورې چې دا یو ډېره غټه او اساسي برنامه ده او خبرونه ده چې باندې که تاسو چې د راتلونکي کې یوه خاص خبرونه ولري، چې د افغانستان خاورې واقعا د افغانستان د تاریخ سره سم په دغه خاورو باندې کښتونه کېږي، ور د خاورې د اصلاح او د خاور دی د نویت او د خاور دی د خواله لپاره هیڅ نو کار تر اوسه پورې نه دی شوی. نو سری د خاور په نویت او د خاور په هغه فزیکی جوړښت پورې اړه لري. ځنه خاور دی چې البته مثلا خاور یا سلخیزه دی، خاور آباد خاور دی، البته د کچالو د کښت لپاره متوسط سره استفاده کوي، ولی کوم ځانو کې چې هغه دوه فصله او درې فصله د خاور نه خلی تبن باید موږ په مصنوعي شکل باندې په هغه خاور کې د کیمیاوي او د عضوي سرو څخه استفاده وکړو تر څو کړی شو او منظم ډول باندې البته حاصل موږ ترلاسه کړو. ولی شاید تاسو په نور خپرونه کوم په دې اکله موږ بحث کړی چې د افغانستان خاورې معمولا څوارلس قسمه کیمیاوي عناصر یا منرالونو ته ضرورت لري. هغه چې یو هغه ته مثلا مایکرو ایلمنت یا غټ عناصر دي او وایي تقریبا واړه عناصر دي. ولی متاسفم چې افغانستان کې د قرار فقط دغه دوه سرو نه استفاده کوي چې یو د فاسفورس لرونکي سره یا معمولا په کلو په اطراف کې تورې سرې په نوم باندې یادیږي، او دویم مسله چې هغه د یوریا سره یا سپینه سره ورته وایي چې نایتروجن لري، هغه د نبات د نوې د ګروت دپاره د نبات د ود دپاره استفاده کوي. کنیاتم کې خاوره ډېر نورو سرو ته هم ضرورت لري، اوسپنې ته ضرورت لري، مس ته ضرورت لري، زنک ته ضرورت لري، پوتاشیم ته ضرورت لري. ولی متاسفانه چې هغه په پرمختللو هېوادونو کې د خاورې د تجزیه او د خاورې د لابراتوار په صورت کې هغه پیدا کېږي چې خاوره د غذایي مواد کلک پرمختول په افغانستان کې متاسفانه چې خلک هغه دوه قسمه سره استفاده کوي چې هغه هم کچه به لحاظه ډېرې ټیټې دي او د قانون مجبور دي چې د خپل حاصلات د لوړوالي لپاره یې دغه استفاده وکړي.
بله، او د کچالو په برخه کې زما په شان کې داسې ځینې نور خلک هم بې خبره وي، آیا تخم لري، بوټی لري، او تخم کلري له تخمه څنګه ترلاسه کیږي؟
اشاره وکړه کچالو معمولا موږ د کیوبار یا خپل د کچالو په واسطه باندې کرل کیږي، خپل کچالو کرل کیږي. ولی دا زمي ستونزې هم لري چې خپل دا یعنی چې موږ هغه دې هغه باب ته فکر وکړو، یعنی خپل موږ کچالو د خاور لاندې کوو. یعنی سړی که چېرته مثلا یو جیل ځمکه کری نو هغه به تر 50-60 منه کچالو پورې واخلي، هغه په خاوره کې کیږي چې بیرته نور کچالو تولید کړي. یعنی دا یوه ډېره غټه ضربه ده قانون ته. ولی خوشبختانه او الحمدلله چې اوس په افغانستان کې د کرنې د چړونو مرکز چې وزارت زراعت لاندې دي، هغه اوس په دې باندې کوشش کوي او کار شروع کړی چې څنګه موږ وکولای شو کچالو د تخم له موږ ترویج کړو، تخم وکړو او کچالو حاصل وکړي. او یا هم د تشو کلچر یا د انساجو د روزنو لابراتوارونه دي په هغې کې څنګه موږ د کچالو د پاڼې نه، کچالو د ساقې نه، کچالو د ټیوبر نه دا موږ تکثیر کړو تر څو موږ د خانان زموږ متضرر نه شي. همدا اوس یو من کچالو تقریبا په حدود د 200-300 افغانۍ دی. یو دقان مجبوره دی چې هغې 40 افغانۍ کچالو واخلي او په ځمکه کې یې خښ کړي او هغې نه کچالو ترلاسه کړي. خو که چېرته موږ د کچالو د تخم نه یا کچالو موږ د انساجو د روزنې د لابراتوارونو نه د هغو یوه برخه موږ تکثیر کړو، نو دی به د خانان ته سهولت وي چې اوس په دې باندې هم ځینې موساتو خپل وزارت درته هم په دې باندې کار کړی دی. ځینې مقالو ځینې تحقیقاتونو کې موږ ولوستو، ولی متاسف تر اوسه پورې هغه په دې شکل نه دی په ټول افغانستان کې خلک د هغې نه استفاده وکړي. ولی مجبوره دي چې خلک د کچالو د خپله د ټیوبر نه استفاده وکړي، او ټیوبر دغه چې اقتصادي مشکل لري. ولی خواله دا دی چې دلته باید کچالو په څو برخو باندې وویشل شي، دوه درې ځایه شي، دوه درې ټوټې شي، یو ختم ته محلولونه دي چې هغه پی ووي، او معمولا هغه کچالو د انتخاب کړي چې هغه سترګکۍ یا یو ختم ته لري چې هماغې نه دا د نتیجه ورکوي، د هماغې نه جرمنیشن کوي او د هماغې نه د دو ساقه تولیدېږي. نو دغه ستونزې مجموع کې په افغانستان کې شته.
بله، دا هم راته وایست چې خوګیاڼی صاحب چې د کچالو کرل او پالل زیات زحمت غواړي، او کنه چې یو وری بوټی کې خود او کچالو مخخ کرد بیا نو صرف اوبه ورکوه نور کار نه غواړي.
معمولا د نورو نباتاتو سره په توپیر کې کچالو دومره ډېر زیات ضرورت نه لري، ځکه چې هغه جوچه بندي یا د هغې لختي ویستل شو او کچالو شین شو، نو فقط همغه خشاوه ده او د هغې نه درزه بوټو ایستل دي او کچالو ته خاوره ورکول دي، اوبه ورکول دي. ډېر زیات زحمت نه غواړي، لکه نور نباتات چې ډېر زیات زحمت غواړي دغونه زحمت نه غواړي. خو په مجموع کې موږ چې د زراعت مامورین یو زراعت متخصصین موږ کروندګرو ته وایي چې دوی کوشش وکړي چې د خپلې کروندې ښه مدیریت وکړي. ښه مدیریت په دې معنا چې کله دی په کروندو کې حاضر وي، نو هلته باید عرضه به یو ګیا او کنټرولول، هلته د اوبو مناسب ضرورت وخت په ګوته کول، هلته د سری ورکول، یعنې دا ټول هغه مسایل دي چې موږ کولای شو دوی په سادګۍ او په اسانۍ باندې موږ دا ترسره کړو. په نسبت نور نباتات د تکلیف نسبتا کم دی.
بله، او دا هم که وایست چې تاسو اوس په خوګیاڼو کې اسو مو ویل چې دا وسې د کرلو یا ای خودلو وخت په خوګیانو ولسوالۍ کې لیو جریب په دی ولسوالۍ کې څومره خلک حاصل اخلي او استاد په نظر معیاري حاصل باید څومره وي؟
څو تفاهمونه شي، یعنی اوس دلته وخت نه دی تر اوسه پورې، ولې خلک امادګي نیسي ځمکې په اماده کولو باندې. دلته معمولا لګیا دي خلک کار کوي. دلته چون د کچالو د تولید زون نه دی، کچالو د تولید ریجن نه دی، خو معمولا خلک یې د خپل عاید دپاره او د خپل کورني مصرف دپاره کاري. یعنی معمولا دلته یو جریب ځمکه تقریبا په حدود د 150 منه کچالو په هغه عادي شکل باندې په نورمال شکل باندې دلته خلک یو جریب ځمکې نه اخلي. او که چې دا خوره ایټي وکړي او ښه کرنیز خدمات دلته مراد کړي، نو ممکن چې دی کې 10-15% پورې په دې کې زیاتوالی راشي. خو چون دا د کچالو د تولید زون نه دی، نو دلته معمولا خلک یې کوي، ولې په دغه اندازه باندې تقریبا په حدود 100 منه په عادي شکل باندې کولای شي کچالو حاصل واخلي.
بله، او د اوبو په اړه که وایي چې ځینې بوټي ډېر اوبو ته ضرورت لري او په افغانستان کې د اوبو ستونزه ډېره ده،
په جوچو باندې د معمولا په جوچو باندې کرل کېږي اوبه زیات نه خوري. کچالو په ټول خپل سیزن کې د کښنه نیول تر حاصله پورې ممکن 4-5 ځله اوبه وخوري، هم په ډېر کم شکل، ځکه که چېرته یو جور ځمکه موږ په شکل د جوچو باندې وکړو هغلته اوبه په لخته وي کېږي، د اوبو اندازه یې کمه مصرف کېږي. نو ځکه ځینې خلک همدې په خاطر چې اوبه کمې دي هم د کچالو کرو ته مخه کوي.
په افغانستان کې عموما د خلکو یو شکایت دا وي چې کله یو شی کرلی وي، که میوه وي که نور محصولات وي زراعتي، نو په هغه وخت کې چې حاصل وخت وي قیمت یې کم وي او دوی وایي چې سړی خونی نشته ساتلی نشي، نو مجبور دي چې ژر یې وپلوري او ارزان یې وپلوري. لیکن کچالو چې موږ په خپلو کورونو کې ساتو چې اخیستې مې په هفتو په کور کې وي راسره ژر نه خرابېشي، آیا کچالو هم په دې برخه کې همدا شیګنه ده خلک ساتلی شي او نورې طریقې هم لري چې که فرزن سړه خونه نه وي په کور کې په کوم شکل سره یې وساتي او ډېر وخت دوام وکړي؟
بله، دغه د سړو خونو موضوع متاسفانه چې تخنیکي خلک په دې باندې ډېر پوهېږي، ولې عام خلک تر اوسه په دې باندې نه پوهېږي چې په افغانستان کې ولې سړي خونې ښه نتیجه نه ورکوي یا ولې سړي خونو ته خلک مخه نه کوي. یو دا چې معمولا د سړو خونو جوړول دا د حکومتونو کار نه دی، حکومت نشي کولی چې د خان حاصل په خپلو سړو خونو کې وساتي. دا ډېر زیات مصارفو ته ضرورت لري، دا ډېر زیات کار ته ضرورت لري، دا انرژي ته ضرورت لري. دغه د سړو خونو موضوع بحث یو جدا بحث دی چې دا باید په دې باندې خلکو ته واګاهي ورکړل شي چې دا معمولا د سکتورونو کار دی. سکتور خصوصي په دې کې باید پانګونه وکړي. مثلا سکتور خصوصي د خوګیانو په کبانې کولی شي مثلا درې څلور غټې سړي خونې جوړې کړي او د دهقانانو مال په هغې کې وساتي. د هر کیلو نه د هر من نه هغه باید عاید واخلي او سکتور خصوصي باید کار وکړي. نو که دا دولت دا کار وکړي په 300 ولسوالیو
کې زمام دا پوښتنه وکړه چې یعنی په خصوصي ډول خلک شخصا په خپلو کورونو کې په څه شکل کولی شي چې وساتي او ډېر دوام وکړي؟
په خصوصي ډول باندې دا فهم دی، معمولا موږ په سبزیجاتو کې یا په ترکاریو کې دغه دوه نباته چې هغه مونږ کولی شو تقریبا دوو نه تر دریو نباتاتو پورې تر وخته پورې په خپلو کورونو کې وساتو، هغه هم دغه کچالو، پیاز او یا دغه روټس پلانټ ورته وایي لکه شلغم او سپینې مولۍ. دا هغه څه دي چې مونږ کولی شو په خپلو کورونو کې حتی د یوې میاشت نه تر څلورو میاشتو پورې هم مونږ دا وساتو. دا معمولا مونږ کابل کې هم، یعنی زه خپله د کابل په کور کې هم دا کار کوم چې کله پوهېږم چې د پیاز او د کچالو نرخ دیږي، نو دا خلم په کور کې په ډېر ښه شکل باندې کارم. د پاره کچې تاسو کوم برنامه نیول د مفصل بس وکړو که غواړی چې دا اوس کارون غوړو ته په دې کلمه
بل کې لاند معلومات ورکړي چې فرزن څو کې چې دوام وکړي کچالو ډیر وخت وساتل شي.
او دې لپاره ډیر اسانه طریقه او خطر طریقه دا ده چې دوی کچالو معمولا د لومیز لپاره چې کړي کچالو اصل جوړ راټولېږي، دوی باید دا سورت بندي کړي. هغه کچالو چې هغه اوله درجه دي، دویمه درجه دي، دریم او هغه چې بيخي د خوراک نه دي، د فزیکی عملیات په واسطه باندې هغه متضرر شوی دي، زخمی شوی دي، دا باید بيخي د کچالو د من نوېست شي. ځکه همدغه ګنده یا همدغه خوسا کچالو دي چې نور کچالو باندې تاثیر کوي، اگر فنګسونو او د نورو یا هوایی بکتریاو زمينه مسایده کې کچالو د من دوی کولای شي چې کچالو په تیارو کوټو کې، دوی کولای شي کچالو په صفر صفر درجه خونو کې همدارنګه دوی کول چې په آزاد هوا کې پزمکه کې په خاوره کې دوی کچالو د پاره کند جوړ کی مثلا په یو متر یو نیم متر اندازه باندې دغه جوړوالې په دې کې کچالو په ډیر منظم شکل باندې دوی وشه به دغه لپاره یو څه یو لیار باندې شګه چول کیږي نه په البته وبله نشګه ور پاجل کیږي هغه باندې به کچالو کې خول کیږي او معمولا د کچالو هغه هغه ساحه چې هغه زخه تولیدي هغه په سرچپه ډول کې خول شي یا زخه د منځه یول شي دوی کولای شي په خپل کورونو کې مثلا تلويخ منه 50 منه 10 منه کچالو دی په خپل کورونو کې وساتي هم خپل استفاده کړو کې هم په خپل کورنۍ یا لوکل مارکیټونو یا محلي مارکیټونو کې دغه استفاده کوي او عین شی په پیازو کې هم دی دا موضوع به هم د ذکر کوم د پیاز هم د کچالو سره معمولا نشي تړلې تولید دی مثلا دوی کولای شي پیاز هم په همدې شکل باندې ګندا پیاز خو ساتي استنډ کې او دغه پیازو په بیخ کې فکر مې یو ختم ته وچی ریخي دي دغه ریخي مثلا یا د سیګریټ لایټر په واسطه باندې یا د ګاز په واسطه باندې دغه ریخي باید مکمل وسوځول شي چې دې هغه د تو د ټوکیدلو توان د منځه لاړ شي او پیاز دې نسبینه یې پرده دې نن لري کوي نور معمولا کولای شي چې په آزاد هوا کې په جالو کې واچي او په برندو کې یا په ویلو کې ځوان کې کولای شي خپل استفاده لپاره او په خصوص کله کله کولای شي مارکیټ له همرزه کې
ډیر زیات مننه قدرمنو اوریدونکو تاسو له آزادی رادیو د ژوند رنگونه پروګرام اوري په دې خبرونه کې په کچالو خبرې کوو د زراعت متخصص میرویس خوګیانه مو میلمه ده یو کاربنګر شاغله مصطفی ته هم بلنه ورکړې و خو متاسفانه شاغله مصطفی ټلیفون ته جواب نه وای لاندې خبرتیا ورسته تاسو درنو اوریدونکو ته د ټلیفون او واتس اپ شمیرې اعلانوم ک پښتنه لری نظر لری نو له مر سره تماس ونیسئ
هغه شیبه چې د چا خېګنا مورس خایسته کوي یا یو شیبه چې د نهلې یا هلې ناکامۍ یا بریا احساس کوي څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري
اوس ماته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی د سیزې غواړم یوازې په داستاني عادت
زمزوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند په مرتیرو
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی یو روسا پوری دند پسیګرز خو دند نشته
همدا د ژوند رنگونه دي کغواړی داشې به مول نور سره شریک کړي نو د ازادۍ رادیو پر واتس اپ راولېږي خپلې کیسې چې ل دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ رادیو ته راوستوي دا شمیره در سره ثبت کړئ 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
تلیفون شمیره دی 00-422-1-15-01 بل شمیره دی 00-422-1-15-01 پا دی دو همه شمیره دی ورساپ لطریق هم لمر سره تماس نیوله شی اوریدون که لروزان راو پیشنه مهربانی که ویسیب تحصیل استودیو سره واسه لیست
سلام علیکم
و علیکم السلام مهربانی
الو خو ډیر کوم موضوع د خپل د جنر او بادشان دی فارغ کچالو غزنی کې ډیر خانې جوړ کړې ده نو تر ما د اسمبلې زمو په کله کې خپل معنی وکړلې خو زمو کوم کلیوال ترلې وو نو ډیر ښه حاصله تر واخیست نو زه خپل بارداري په نورو میوجاتو باندې ډیر فوکس هم په دې باندې کار کوم نو کچالو په غزنی کې واقعا ډېر ښه نتیجه کوي او راتلونکي انتخاب سي دلته سور کچالو د سپین کچالو د که هم داسې معلومات نشته چې افغانستان کچالو له کومې ورایتي څخه سره کم دي داسې خاص معلومات نشته نو ښه نتیجه ورکوي تقریبا له درې جربه ځمکې څخه 1100 منه کچالو واخیسته سو نو زیات نه چول او زیات حاصل خلکو ته واخیسته یعنې نورو چا هم کړلی وو چا چې خاطر جوړ ته کړی وو ښه سر یې ورکړی وو ښه منظم وو بخور یې ورکړی وو هغو ښه نتیجه ترې اخیستې وه او که چا سم نه وو پاللی وو بخور وو کودونه یا سر یې سم
د کدام راتوي چې خلک په بازار په باره کې څه وایي چې کله تاسو وایي چې له درو جریبو یې ول سو منه کچالو حاصل اخیسته وي به د خرڅلاو له رقم رضایت درلود او کنه
ولا غو کس خو په خبره تقریبا په یو سلو پدشت افغانی باندې من کچالو خرج کړو خو نتیجه پاولو کې بازارونه تاودو د پلو خپل کچالو وخت او پلوړیو کې وختو کې بل ودلته په غزنی کې دوا وخت کچالو تولید کېږي کای چیرې دی خود لا 15 می د حمل تر 15 می مخکې وختو کې وکړي ځکه کچالو یو د سول بخون موسم نه بات نو حاصل زرخی دی یعنی سنگولا په میاشت کې حاصل ټولېږي او بازار ته وړاندې کیږي هغه وخت بازارونه کوي او اوس تلنګ غزنی په بازارونو کې یو من کچالو تقریبا 100 افغانۍ دی که هم بیا هم ارزانه نه دی او زیات حاصل ورته کچالو یې هم په طریقه باندې
سلامت اوسئ چې ټلیفون مو کو بل اوریدونکی لرو تاسو ځان راو پیژنئ ازادي راډیو خبرې وکړي خیر دوی خبرې ونه کړې په دې منځ کې به ښاغلی خوګیانی ته ورشو چې د ستاسو د خبرو په اړه نظر څرګند کړي خوګیانی صاحب دوی ویل چې په غزنی کې کچالو ښه نتیجه ورکړې ده دوی پرنګونو وویشل سور او سپین کچالو او دا یې وویل چې له درو جریبو ولا سو منه یو چا حاصل اخیسته دی دا کافی حاصل دی او کنه خدا تخنیکی هم کار وای چې یو اوریدونکو منتظر دی اول به د خبري وورو مهرباني کوئ سب ټلیفون مو سم د استقامت شو خیر خو ګانه سب مهرباني
بلو غزنی ولایت هم زمونږ یو د هغه ولایتونو څخه دی چې په هغه کچالو دی خلک یې جویر کوي او معمولا د کابل مارکیټونه هم د غزنی د کچالو په واسطه باندې مشهور کیږي نو د حاصل د بنهایت زیات حاصل ماشاءالله کړی دی دوی حتمن د کروندې مدیریت په خاطر غوښتنه کړي مخکې ما وویل چې دلته په ننګرهار کې کچالو چې ډیر زیات نه کرل کیږي زوند کچالو د کخمه دی ولې دلته کم حاصلات نسبتا کم دی هغه رقم مو ویل چې لسه اشتباه و تقریبا دلته په ننګرهار کې هم یو جریب ځمکه په حدود د 2500 ل 3000 باندې کچالو کوي ما مخکې تاسو له کم وی هغه د سیمه ده ولې په غزنی کې واقعا هم د څه چې یو جریب ځمکه حالت تر 2500 3000 باندې حاصل کوي ځکه دا د کچالو وزن په هغه وخت کې دی تازه وزي یو څه ګران دروندي او زمين شه دي د تيګي ټول ورته وای معمولا په اطراف کې داخلك نو بالکل زده ورور سره
موافق ما او کدي بلی برخه تراشو بله خو ګانې سپ دوی ول چې دلته دوا وخت کچالو خلک کری تاسو په نظر په یوم زکه عین محصول دوا وری کرل دا د زراعت له نظر سم کار دی کنه
تخنیک د مسلک له لحاظه مونږ معمولا سفارش نکو چې په یو ځل د دوه ځله فصل وکړل شي معمولا د کرانیز تناوب یا کرانیز بدلون ورته وي چې دا باید مراد شي ځکه په افغانستان کې کچالو ډیر زیات ناروغي او افتونه نه لري دوه قسمه افت د دې چې هغه د کچالو د پاره ډیر زیات مضر دي چې یو د کولورادو بیټل په نوم باندې حشرات چې د کچالو پاڼې خوري هغه د منځوري او بل وایرس دی په کچالو کې وایرس ډیر زیات خطرناک دی او همدغه وایرس دی چې د دې کاروندې نه بل کاروندې ته انتقالېږي نو معمولا د کرنیز تناوب په کې مراد شي یو فصل یو نبات بل فصل بل نبات نو دا چې امراض او میزبان کله چې څنګه ونوي د امراض په خپل ځمن دي نو خبر نه ده چې دوی په یو ځمکه باندې دوه ځلې هغه یو نبات کړي د کوشش وکړي چې کرنیز تناوب دی مراد شي
بله ډیر زیات مننه مخکې مو ډیر کوشش وکړو چې له یو کارمنګر مصطفی سره تماس ونیسو چې په غزنی کې اوسي هم اوس له غزنی څخه یو بل کارمنګر لرو محمد ابراهیم تارکلای وایم محمد ابراهیم صاحب تاسو ساشکل کچالو کرلی دي څومره زمکه باندې مو کچالو کرلی دي نو وس خو نو اصله مخیسته دی وسه هغه وخت نه دی بیا به کله کری
خو دا چې مشکلات کچالو اکه دا باران امرال بیا کچالو غانو وڅو یو ور غلل هغه بیا دا بارانونه اکثر دا امرال
تاسو دې مرض خبره وکړه څه ډول مرضونه
سیده
تاسو زموږ د متخصص خبري واوري او خپل موقعیت مې څه تغییر کړي چې غږ مو واضح شي. خو ګڼې صاحب دوی د کچالو د امراض او آفتونو یادونه وکړه. موږ تر اوسه فکر کوم چې په دې اړه خبرې نه وي کړي. کوم ډول آفتونه لري او درملنه یې څه ده؟ دواوې څنګه پیدا کیږي؟ او کروندګر کومه دوا واخلي؟ کوم ځای نه واخلي؟ مهرباني.
ما مخکې تاسو اشاره وکړه چې معمولا زمونږ د کچالو کورنۍ نباتات چې دي دا فعلا په افغانستان کې دا دوه مضر حشرات امراض لري چې یو په وایروسي امراض دي. دا د کچالو د پاڼو په څوکو کې یا د اخرنۍ نقطه کې دغه وایرس رامنځته کېږي، ټول بوټي د منځه وړي، او دویم یو قسم تر اشاره ده. نو دغه د مرض او نور معمولي آفتونه لکه دا نباتي سپګۍ دي، شپشکونه دي، دا خو ډېر معمولي شی دی. دا چې په سترګو باندې ښکاره کېږي هغه ډېر په سادګۍ باندې مونږ کولی شو چې هغه د منځه ویسو، یا په کیمیاوي درملو باندې، یا په نورو کرنیزو میتودونو باندې منځه ویسو. ولې یوازنی مضر شی چې په کچالو کې دی هغه وایرس دی، چې دغه وایرس د منځه وړلو لپاره تر اوسه پورې په هیڅ دنیا کې داسې دوا نشته چې د کچالو وایرس د منځه ویسي. ځکه دا په داسې مرحله کې رامنځته کېږي چې کچالو اصل ته رسېدلی وي. نو د دې لپاره یوازینۍ حل لار دا ده چې د وایرس په مقابل کې مقاومت لرونکي ورایټۍ باید انتخاب شي. داسې کچالو مجبور انتخاب کړو چې هغه وایرس په دې باندې حمله ونه کړي، یعنې وایرس فری وایرس ونه لري دغه کچالو. د دې لپاره موږ زیاتره سفارش همدا کوو او چې د وایرس نه فری کچالو یا ټیوبرونه باید انتخاب شي. ولې نور معمولي امراض افات چې پیدا کیږي دوی په سترګو باندې ویني، د پاڼې تر شا پورې حشرات ویني، یا نور سپګۍ ویني، یا شپشکونه ویني، دا کولای شي چې ساده هم د په ساده طریقه باندې خپلو کلینیکونو ته عمل د فازې نباتات او د بوټ ساتنو عملیاتونو ته مراجعه وکړي، هغه ته درمل یو داشان ښیي. ولې مضر شی چې په دې کې دی هغه همدغه وایرس دی چې دې باندې تحقیقات کار کوي، په دې باندې خلک کار کوي تر څو د حل لار ورته پیدا کړي. ول تر اوسه پورې موږ نه یو توانېدلي چې وایرس په ادویجاتو یا په درملو باندې هغه کنټرول کړو. یوازینۍ لار همدا چې دغه وایرس په مقابل کې مقاومت لرونکي کچالو او یا هم تخم د کچالو چې اوس په افغانستان کې خلک لګیا دي په دې باندې کار کوي، هغه د کچالو تخم د دغه خواله یو مثبت نقطه همدا چې وایرس دغه نه انتقالي، هغه وایرس فری دي، نو دوی کولای شي دغه نه هم استفاده وکړي.
ډیر مننه. سلامت اوسئ. فکر کوم چې واوریدونکو لرو مهرباني کوي. آزادی رادیو،
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
اسما تاوان ساتات تا د ازادۍ راډیو کارکونکو ته ټول سلامونه احترامات وړاندې کوم.
دا خو
یعنی تاسو هم څه نه دادې چې دا د ژوند په موسم کې کوم ځای داسې وي چې موسم یخ وي لکه پکتیا سلا او غزنی چې دا تاړه دي، په دې ځای کې باید دا کچالو سړی په څه طریقې سره وساتي چې یخې زوبل نه کړي. دلته خو یخې زوبلې دا یخ زوی کې یخې زوبلې یخوزه چې بیا لکه خوړی نه ونته.
ډیره مننه. سلامت اوسئ. تاسو ته به خوګانې صاحب ځواب وایي. بل اوریدونکی هم لرو، کولای شي چې همدا شیبه خبرې وکړي، لکه چې د دوی ټلیفون هم قطع شو. خو مخکې تر دې چې خوګانې صاحب تاسو ته ځواب وایي، ل یو اوریدونکی بیا هم وایسته. مهرباني کوي.
خاکسار به مال وردګ ولایت نه.
مهرباني کوي خاکسار صاحب.
ما دا مېلمنه دا پښتنه د سکالې دلته کچالو خلکو زخته ډېر کړلې وو، او د وردګ ولایت کې ډېر ښه حاصلات خلکو ترې واخیستل. لاول کې دی وو کیلو بیا تقریبا یو من بیا ان 200 افغانۍ وو، خو د اخیر کې 150 شپږ. دلته چې خلک کله دا کچالو ته دا پوره سره ورکوي، نو سر نه سره پوېږي. اکثره دا بوټي چې به دا سره ورکې داسې کمزوري کې پانی دغسې مړاوې غونټه سي. دا یوه پوښتنه چې که د سرې په اړه معلومات راکړه. او دومره پوښتنه، دلته چې خلک دا ځمې کچالو غدي که نه، داسې یو په مځکه کې یو کړی ورته وکاږي، بیا کچالو ور واچوي، بیا خاوره پرې ور واچوي، تاسې ورته څومره ورته ضرورت کېږي هغه بیا رخلي، لېږنه استفاده کوي. داسې یو طریقه راته وښي، لکه بل ملګري پوښتنه وکړه.
بله، نو په دې طریقې خو خبرې وکړي چې کله تاسو تر خاورو لاندې کوي، نو باید هغه زخې لري کوي که خیر بیا به هم درته خاغلی خوګانی توضیح درکړي بل اوریدونکو نه لرونو وربشو خاغلی خوګانی ته ل شاغلی ابراهیم سره به ورسته خبري کو شاغلی ابراهیم تاسو ټلیفون مقطع کوي خوګانی صاحب لمړی اوریدونکو فکر کوم چې د ژمی په ارتباط خبرې کولې چې په ژمی کې د هوا د سړوالي له کبله کچالو په سړو ولایتونو لکه پکتیا او غزنی کې ژر خرابې شي نو څه وکړي
ګوري معمولا کچالو تقریبا نص الی 15 سانتی د خاور لاندې کرل کیږي کله چې پښتې جوړ شي کچالو ته هغه د خاور لاندې کرل کیږي نو په دې صورت کې یعنی معمولا که تاسو په ژمي کې خاور وکیندې خاور ګرځي خو دا په هغه وخت کې دا یخ وي چې دوی د کچالو د کېدورو سره سم دوی ته ډېر زیات اوبه ورکړي کله چې ډېر زیات اوبه ورکړي دغه اوبه د کچالو تر به خپوري یا کم دي چې کچالو کې نور شي هغه دې پر اوبه ډېر ورسیږي او تب باندې شپې د خوانه چلته یخ باندې کیږي هوا یخیږي فریسکیږي نو دا کچالو هم په دې کې چېرونو دا څه خوځیدل چې کچالو تر هغه وخت پورې به ډیر وګونه شي تر څو چې کچالو ټیغونه وي کله چې کچالو راشیم شو او کچالو دی پولی په سر باندې تاسو څرګند شو ښکارا شو په دې وخت کې تاسو پیږئ چې کچالو استابلیشمنت کړي یعنی هغه اعلان دی غوړېدل دي په هغه صورت کې د کچالو یخ نه وي خو تر څو چې کچالو نه وشین شي د کچالو ټیغ نه وي تاسو زیاتې وبو مو ورکوي چې زیاتې وبو ورکې هم هغه چې د هغه مغه سترګې چې موږ تواوی چې مغه نه د بوټي راځوندې کیږي دغه سترګې یخ وي او یخ په واسطه باندې د منډې وي نو تاسو په وتر باندې چې کله پټي نارملي په پټي نام ولري کله نو وخت کې تاسو کچالو وکړئ یو غیته زیات وبو ورنه کې نو هیڅ کله تاسو کچالو یخ نه وي نو دا کچالو په خط توګه باندې را څرګندېږي او دا په پښتنه دي چې نړۍ سره په خپل باندې وکړي چې موږ تور سره ورکو بوټي دقیقي دا موضوع بار بار موږ په خبرونو کې هم وایو د خانان څنګه وایو چې تاسو هیڅ کله کوخ مکوي چې تاسو یو ژوند دی بوټی ته یو ژوند نه باټه چې هغه غوړدلې تاسو هغه تاسو هغه ته تور سره وکړي تور سره اصلا د نبات دی وته لپاره هغه په نبات په موسم کې نه استعمالېږي هغه په قلبه کې استعمالېږي هغه په پایبل کې استعمالېږي هغه چې کله تاسو زمکه جوړوي تور سره پوتاشیم لرونکي سره او فاسفورس لرونکي سره دا په هغه وخت کې استعمالېږي چې دا د خاورې د تجزیه لپاره په خاورې کې غذایی مواد د غني کې نو چې کله بوټي ولاړ تاسو هغه ته تور سره ورکوي د هغه نیم فیصد هم بوټي ته ګټه نه کوي ولې zarar کوي zarar دا دی مثلا بوټي ولاړ دي تر په سره پېښان دي هغه پانو باندې لویږي هغه پانو د خوانه جذبيږي هغه پانو باندې مشکل پیدا کوي نو تاسو کوشش کوئ چې د نبات د نمو د لپاره د نبات د غټوالي د لپاره په نبات کې د شنه غذایی مواد زیاتوالي لپاره تاسو فقط کولای شئ چې سپینه سره استفاده کړئ د نورونکو سره هغه هم د متخصصینو تر نظارت او د هغه د راهنمایي لاندې تور سره تاسو هیڅ کلم کچالو تیانور لا تاسو په داسې وخت کې مو ورکو چې بوټي غوړېدلې هغه فقط د استراحت په مرحله کې چې کله تاسو زمکه جوړوي کله تاسو زمکه قلبه کوي د حیواني سره او د ډیرانو سره یو ځای تاسو کولای شئ د تور سره استفاده وکړئ تر څو نبات وکولای شئ د نبات ریښې څنګه په خاطر زبانه استفاده وکړي
بل د دې لومړني اوریدون کې په پښتني پرتباد ما خو بیا د فکر وکړو چې د یک غواړي چې کچالو زیرم کې وی ساتي نو تر خاورې لاندې کې یو کاند ورته کې نو بیا چې خاورې په واچو او هوا سړه وي بیا یخ وهي او خرابې کې ورستيږي د دې چاره سره
خو دې چاره خو ما مخېدو ته وی چې دوی کولای شي چې خاوري تقریبا په یو متر اندازه کې زمکه وکیندي او د کچالو په دې کې واچوي او کله چې کچالو زمکه معمولا ګرمه وي په وړي کې په ژمي کې زمکه ګرمه وي زمکه یخ نه یاندي په خاطر خلک هلته اچي چې د زمکه د حرارت درجه نسبتا نارملي او بیرون هوا یخ وي نو دې په خاطر دوی په زمکه کې اچي نو دې فقط کله چې دوی د زیرمکۍ زیرمکولو په وخت کې دوی بدن فزیکی عملیات نه استفاده ونی کی کچالو زخمی کی کیو کچالو پکې زخمی شو ټول د منځوري ټول خرابای نو ما غي طریقه ده چې د پرین منظم شکل باندې سالم کچالو هغه کچالو چې هغه مشکل ونه لري هغه کچالو واچي په سر باندې بیا مېده مېده خاور یا نرمه شګه ور باندې واچي بیا پغې به کچالو یان تر اخره پورې ټول د 2 متر چې خوراک یا 2 متر د کندش 2 دقیقې په دې شکل خو به د دې خاطر باندې چې په ژمي کې په دې باندې وبو ونه دريږي او د باران وبو واوره نو دوی کولای شي په دې باندې پلاستیک استفاده وکړي په دې باندې انچادر تخته کیږي په دې باندې مثلا بل موضوعات ورمن استفاده وکړي ترڅو ونه شي کولای چې آزاد او به کچالو ته وکړي
بله سب ډیر زیات مننه اوریدونکو هم لرو ځان راو پیژنې ازادي رادیو مهرباني کوئ سب تاسو له استودیو سره وصل یاست مهرباني لکه چې خبرې نه کوي خیر وربشو شاغلی ابراهیم ته ابراهیم صاحب تاسو مخکې وویل چې کچالو مو کړلی وو خو سکل حاصل خنو دی بارانونو غلیو او مرزونو په خاطر دا وس چې تاسو په خپل کچالو کړی یاو کې تخم کړی
مو خاصل کچالو کړو کچالو آرام سومنه کړو نو کچالو د مو په تجربه هغه کچالو چې له 50 ګرام کم نه وي او هغه دو فلې نه سمساش هغه د ښه نتیجه ورکړي او هغه چې مو دوه ځای درې ځای کوو بیا هغه اکثرا مرز کوي او دغه زیړوالی کوي او نتیجه ښه نه راځي هغه سالم کچالو چې دموږ تجربه هغه ډېر ښه نتیجه ورکوي او له سالم بوټي چې ونیسو چې توروال او دا شیان ونه لري هغه سالم بوټی موږ منه انتخابوو هغه بوټی هغه اوسطو چې غټ هم نه وي کوچنی هم نه وي تر 50 ګرامه زیات وي هغه بیا موږ جلا کوو هغه تخم د پاره ساتو بیا سورمونه یې هغه کړو دا متخصص صاحب خوږیانی صاحب وویل چې کود پیش له شین کېدا باید ورکړي
تور
دا خو معمول ده چې موږ کود چې ورکوو اکثرا پیش له ګله دلته نیمبري وایي هغه سپین کود د پوتاش ورسره ګډوو په دې جری کې اچو پوتاشیم سلفیت کود سپین کود هغه بیا ښه نتیجه ورکوي نتیجه یې بیخي سلفیت ده موافق ده او له متخصص څخه پوښتنه کوم چې څنګه کود ورکو نو موږ اوس خو دغه معمول ده چې پیش له ګله دا سپین کود پوتاشیم سلفیت ګډوي دا یو جر وږي بیا بیل وږي خاور ورکوي
درست
او منه دغه نو دما پښتنه له متخصص
سره ډیره مننه ابراهیم صاحب تاسو ته شغله خوګیانی چې د زراعت متخصص دی جواب وي خوګیانی صاحب تاسو د دوی خبري اوریدلې دي ان شاء الله مهرباني
بله بله دوی معمولا د سر دي ورکولو په اړه باندې خدمت پښتنه وکړه نو خو ته شاید د خپل کاروندې وکړو کور آباد وخیم کاروندګر چې خپل کاروندو باندې زحمت وکړي نو ښه حاصل ترلاسه کوي نو ګورې د سر دي ورکولو لپاره دا معمولا کچالو په پښتو باندې یا د پولو په سر باندې کارول کیږي یعنی مستقیما سره د دې رخي سر تماس نشي لرلی ځکه مونږ جوچو او بکو نو کله که سره په جوچو کې حل شي منحل شي او بو سره ګډه شي حل شي دا خپل د باتری خو تر سیږي او دغه نه استفاده کوي د دې ګل په وخت یو معمولا د یوریا سره یا د سپینا سره یا په نایتروجن لرونکو سره چې د نبات ګل تخریب کوي د نبات پانی تخریب کوي کله چې نبات پانی تخریب شي همدغه چې د هوا نزات اکسیجن اخلي او د فوتوسنتیز زمانیه دا مسائل د تخنیکی مسائل دي د باندې وځبس نه کو دا په دې باندې عملی کیږي نایتروجن نبات ته ور اضافه کیږي نو دوی کولای شي چې په هر نبات دوی په دوا اله درې او کله کله په څلور مرحلو کې هم د سره ورته ورکول شي یو په حالت کې چې کله نبات راځوندې شو یعنی موږ استابلیشمنت ورته کله نبات شو د ګورش نبات د پښتو نه ووتو او په ډېر ښه حالت کې دلته کې نشي تقریبا لس لا پنځه لس فیصد چې هغه سره د ځمکې لپاره دوه اذا بیل کړي د هغه نه ورته ورکی او بل دوه مرحله چې کله نبات دخي وغوړي دوه نبات غټ شو او دوی په لږ چې پوخه کې پیدا کې په پولوانونو پولی وو په خلی پټه شو په هغه وخت کې د سره ورکول شي او بل د ګل مخ کې سره هم څنګه به خبر او چې د ګل مخ کې هم سره باید ورکړي چې د ګل به تخو شي همدغه وخت چې کله پاس نه بعد ګل کې په کچالو کې تروان ته کچالو خو د ځمکې لاندې تولیدي مونږ په لیو کچالو هغه د خاور لاندې کنه دا ګل چې کوي دا هڅه ګل کوي یعنی په دې باندې د خانان پوي چې کله کچالو پاس ګل وکړي نو دوی باید پوښي چې لاندې په ځمکې کچالو تولید منا شروع دي هلته فابریکه شروع ده التا تولید شروع د کچالو دانی چول کی پاره دي دا دند خاطر د خدای په خلقت دي چې دوی پاس ګورو چې کچالو ګل کی نو دوی به پوښتنه کوي اعلان د تزمکه کې هم تاریخي روان دي او کچالو په تولیدي اعلان دي دا ماغه د ګل پوښت کې چې تو کچالو ته سره ویل کی ماغه د چې دا په اعلان پورې خو کې د کچالو باندې تاثیر کوي او هغه راغتیږي او رامنځکی بهترین وخت هم دا د چې په دې وخت کې مدسر ورکړ شي.
بله ډیر مننه کوروادان ابراهیم صاحب. مخکتر دی چې بیا تاسو ته درشم یو اوریدونکو لرو ځان راو پیژنې ازادي رادیو.
ا تروان صاحب پښتنې مې دا ولای او ساتل لګو مخته مې زنګ د پکړې پښتنه تورا مو
مهرباني
ما له تا خو جنې ته پښتنه دا ولای چې دا تور ستا یا کوټین زکه تا وخته لو کاروندینه ورکی زرات نه به دې اثر خو نه ختمې دا پښتنه مې ولای.
بله صحیح منن کور دی ودان خو ګانې صاحب مهرباني.
او ما مخکې ته یو ډېر خبرتنه وکړه دې په دې کې شاید تجربه هم ولري کوټ چې مونږه تور سره کوم ځمکې ته ورکو دی هغه نه څلوي خېل 50% د هغه کوټ د امر کال نه بعد د پاره استفاده کیږي او باقي مانده د ځمکې په تجزیه او د خاورې په تجزیه او د خاورې کې د مایکرو اورګانیزمونو تجزیه لپاره ته کال ته هم پاتې کیږي. هیڅ تشویش مکوې کله تاسو په ځمکې تور سره اچي نو تاسو باندې مطمئن اوسئ دا تور سره نه خرابيږي او دا په خاورې کې مستراحت حل کیږي ترته یې کله چې وبور ورسیږي دا تجزیه کیګو نبات دی. حتی ځینې محققین وایي چې تلويخ تل 50% سره د راتلونکي کال لپاره هم کېږي نبات دی استفاده کوي. ټول سره په یو کال کې تور سره دی نبات لپاره استفاده کیږي.
بله ډیر زیاته مننه ابراهیم صاحب. که تاسو له خوګیانی صاحب څخه بل پوښتنه لرئ کولای شئ. او زما یو پوښتنه دا ده چې د نورو فصلونو په تناسب کچالو ډیر زحمت غواړي او کلش ستاسو لپاره
ولا هر شي زحمت وړي کبان جان د کچالو ته که زحمت خو شي نه کیږي او دا چې خیر حساب ده چې دا خلک موږ چې ډېر په عذاب له دې امراض دا امراض چې دا اکثرا دغه خشکا کوي دغه زیات او له متخصص سره پوښتنه کوم چې د دې مخنیوي په دې د غیر له دوا دا څه پرته موږ استعمال کو چې دا د موږ بوټي متضرر نه شي او خشکاک نه کی. زیاتره دلته دا د خشکاک مسله ده او یو بل دغه شنګولای وای اغم یو قسم مرض ده چې اغم خلک لاغه چم دی پازاب ده نو له متخصص څخه دا د شنګولې د علاج په باره کې او دا د بوټي چې وچېږي او پانې زیر تور تور خالونه کوي دغه د دې علاج غیر له دوا بل علاج لري که علاج لري چې موږ ته کوم طریقه استعمال کړو.
صحیح ډیره مننه کور ودان. نو خو یانې سب مهرباني وکي ورته
ما مخکې تاسو ویلې موږ په تخنیکی مسایلو کې د سیو یو استلال لرو موږ وي کچیر ته موږ سالم نبات ولرو نو هیڅ کله به هغه باندې عمله ونه کی. یعنی کته سیر په انسانانو کې هم وګورئ چې موږ کسوې تغذی یا یو ضعیف ماشوم یا یو ضعیف مېرمن یا ضعیف سړی معمولا هر وخت هغه مریض کیږي هر قسم امراض لکه دغه بدن دغه وجود د امراض مقابل کې مقاومت نه لري هر وخت مریض کیږي. خو موږ دا بار بار وایو کچیر ته موږ سالم کچالو وکړو کچیر ته موږ سالم تخم ولرو کچیر ته موږ د مزرې نه هم درته وکړو تاسو متأخین اوسئ چې هیڅ قسم نباتي آفات به ضرورت نه کی چې موږ کاروندې ته راشي ځکه نبات به سالم وي. نو دا چې کله موږ کاروندې ته موږ بوټو ته امراض او آفات نه غوي نه دي په دې معنی چې موږ کاروندې سالم نه ده. نو دې خاطر باندې تاسو هڅه وکړئ چې موږ له خلکو د امراض او د آفات د کنټرول لپاره موږ سفارش کوو چې تاسو به میخانیکي طریقې د استفاده وکړئ تاسو مقاومه ورایتي انتخاب کړئ تاسو سالم نبات انتخاب کړئ تاسو د لاس په واسطه باندې حشرات د منځه یوسئ تاسو د جالونو په واسطه حشرات د منځه یوسئ تاسو مثلا مرچ صابون هوګا دار والی وټه کوي دې نه محلول جوړ کوي ور باندې واچي تر څو تاسو کیمیاوي مواد تار نه کی نو که چېرته دغه حالت کې هم تاسو ونش ټول چې مرض کنټرول کړئ بیا مجبور شي تاسو په کیمیاوي مواد باندې یا په درملو باندې دا کنټرول کړئ خو موږ هیڅ کله کیمیاوي مواد د خاطر چې موږ تر انسان تر شرایط ته چرګانو ته مایان ته ضرر رسوي موږ لومړی سفارش دا ده چې موږ باید په ځینې میخانیکي طریقو باندې همراز کنټرول کړو نو کله چې هغه کنټرول نشو بیا کېدای شي تاسو د ځینې ستاندارد او ځینې معیاري درمل دي چې دا خلی بل ولري هغه کمپنۍ تولید کړي ځکه موږ اوس خو سرحدونه خلاص دي تقریبا کلونه کلونه بې کیفیت دواګانې افغانستان ته راځي نو تاسو با کیفیت دوا پیدا کړئ په یو سی سی دوه سی سی لیټر اوبو کې چې واچوئ نو انشاءالله تاسو ته ډېر ښه کار کوي ولې بیا هم زه وایم تاسو کوشش وکړئ چې د دوا او درمل د استفادې نه مخکې تاسو ځینې نورې طریقې چې متوجه دي نه استفاده وکړئ او که ونه شو بیا نو مجبور یو چې کیمیاوي درمل ته مخه کړو
بله ډېره زیاته مننه او اوریدونکو نه تلیفون قطع شوی دی تاسو چې با کیفیت دوا ته دوا واخلی دا به څنګه دوی معلومه وي چې کومه یو با کیفیت ده کومه نه ده
با کیفیت دواګان معمولا موږ د دې لپاره مجوز دغه دوا خانې لري په ټول افغانستان کې چې هغه رسمي جواز لري د وزارت زراعت نه هغه رسمي دوا خانې لري نو که چېرته هغه خراب دوا ویل کې مسولیت دی هغه په غاړه دی ولې د سړک په سر باندې دواګان یا په کوڅو کې ولسوالۍ کې خلک ګرځي چې دوا پاشي کوي دا دوا غوړي دا دوا دا خرابه هیڅ کله داسې دوا چې دغه مور او پلار معلوم نه دی هغه اسکیټ معلوم نه دی هغه لیبل ولا لري هغه په لیبل باندې ځنې شایان نه لیکل شوی تاسو هیڅ کله دغه استفاده هم کوي خا دوا خا کمپنی تاسو لیدل شي چې په بوتل باندې لیکل شوی په بوتل باندې راهنمایي لیکل شوی یو ځنې شي چې په درملو کې ډیر ځات مهم دی په نباتي درملو کې هغه لیبل شتون دی چې هر بوتل باید لیبل ولري په لیبل کې دوا مشخصات معلومي د دې ته موږ با کیفیت دوا وي سره دې چې شاید دونه پکې محلول یا دونه پکې پودر دونه کیفیت ولري خو به خپل من کول شو ځاغه لیبل راهنمایي او د لیبل مطابق باندې موږ دغه استفاده وکړو دې نه کمپنی دې دې مشهور کمپنی دي چې هغه دواګان لري چې دغه موږ استفاده وکړو ان شاء الله کول شو په تاسو باندې خپل موږ ځافت کنټرول
بله صاحب ډیر مننه ابراهیم صاحب تاسو بل پښتنه هم لري له شاغلي خوګانی څخه
بل پښتنه دا ده چې دا مقدار د کود په یو جریب کې مقصوم د تور کود مقصوم د سپین کود مقصوم د پوتاش او کوڅو وخت استعمال کو
بله ډیر مننه یو اوریدونکو هم شته د دې پښتنه بم وورو مهرباني کوي مهرباني
السلام علیکم
وعلیکم السلام
شهبار صاحب سلام سي
مننه سلامت تو سي خبري وکي ډیر وخت یې روي خیر مننه وربشو خوګانی صاحب ته خوګانی صاحب تاسو مخکې ویل چې دا خپل په کور کې جوړ شوی دوا وي وکړو یو وخت په کور کې بوټي درلودل په منیر یو ډول وړې ماشه پیدا شوه بیا وچاره ټول په دې د دې په ځای چې کیمیاوي درمل استعمالوي یا سپریګان استعمالوي ترخه په یو بوتل یا یو لیټر اوبو کې یو قاشقه سرکه واچوي او دا پیو پشي دا ماشه به ختم شي او واقعن چې ډیر جرم ختم کړي ځکه چې دا وس zarar هم نه لري په کور کې کڅوک فرزن سره کیمیاوي مواد استعمالوي توان چې تاوان لري نو هغه مخکنی خبره مو چې یو څه نور مرته توضیح کوي چې څه ډول اشارو څه ډول افاتون لپاره څه ډول مواد سره ترکیب کیو په کاربندوی وشیندي مهرباني دی د ابراهیم صاحب پوښتنه تم جواب وایست
او زموږ دا ټول ما فکر کوم دا موبایل کې چارټ نه خلاص نشي ځکه د لر راغلي هم دلته د امکانات هم شاید کم وي دا پښتنه به زړه تاسو جواب کوم ما مخکې وی چې معمولا موږ په مجموع کې د کرنیزو افاتونو ته افات چې موږ وایو د افات به موږ په دوه ډول ویشو چې یو مرض دی او یو حشره ده
یعنی دغه مرض لپاره موږ د کورنی ترکیبی دوا یا کورنی درمل د ځکه نشي استفاده کوي چې دا مرض د نبات تمساجو کې د بریخو کې د نبات په میوه کې دا ګډ دی دا به نشي کولای چې هغه ووژني امراضو کې مثلا بکتریا دا وایرس دی فنګس دی نیماتود دی دا هغه څه دي چې دا د نبات په سیستم کې دي دغه پورو دغه اوګه او دغه مرچک دا هغه باندې تاثیر نشي کولای ځکه هغه انساجو تر نووتی هغه لپاره به ځنه سیستماتیک دی درو چې هغه مالیکا ټولو ولې دغه کورنی درمل چې موږ جوړو صابون او پودر او مثلا د تور مرچو سره مرچو د سرکا د فقټ موږ دغه نباتي سپګیو نباتي حشرو لکه چې تاسو یې په ګلانو باندې په پیدا کیږي په ونه باندې پیدا کیږي چې یعنی په سترګو لیدل کیږي هغه ډیر نازک شی دی هغه ډیر نازک کیوټیکل یې په خونه لري چې معمولا دغه د مرچو یا د یوګو ور ورسیږي هغه
دواګان د دې لپاره چې تاسو ټلیفون چارج خلاص نشي نو که ابراهيم صاحب ته دي سري د مقدار پاره هم معلومات ورکي په وجيري بتمره سره څه ډول سره
د سري مقدار د سري مقدار معمولا د سري مقدار د نباتات کې فرق کوي او همدارنګه د زمکي په کیفیت او د زمکي په نوعیت باندې هم فرق کوي که زمکي ډېر زیات غنیزم کې وي هغه زمکو باندې مثلا زمي لیګومي نباتات لکه شاوتل لوبیا مثلا ناخود مې دا شین کړل شي هغه زمکو کې ډېر زیات موږ سفارښت نکو چې ډېر زیات کیمیاوي سري ورکړي څخه دا کیمیاوي سره هم یو وخت د زمکه په ساختمانو د زمکه په سټراکچر باندې تاثیر کوي د کیزن کیمیاوي مواد چې خاور خرابوي موږ عموما خلک ته وایو تاسو د عضوي سون نه زیات استفاده کوي خو بیا هم چون ضرورت دی د اثرات الولود لپاره نو دوی د ضرورت په اندازه باندې کول شي مثلا د کخ په وخت کې په یو جری زمکه کې دریونه تر څلور مانه پورې تور سره او پوتاشیم یو کې سره او سره ګټه کی او نور سپین سره دا معمولا د نبات د ودی په وخت کې دوی کول شي چې مثلا 2.5 اله د سپین سره د یو جلد لپاره په دریو څلور مرحلو کې دوه فقط د مغزو چوته اوس زمکه د نه چیزه کده نایتروجن د فرار کوي فقط په مغزو کې او په دوچو کې د کول شي د هغې استفاده وکړي
ډیر زیاته مننه کور ودان د زراعت متخصص میرویس خوګیانی چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړل همدارس له شاغل ابراهیم څخه مننه چې تماسونه او څرګندونه وکړل او ورځونکو هم مننه دی چې ټلیفونونه وکړل